افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن پنځشنبه ده، د چنګاښ سرطان اومه د جون میاشتې اوويشتمه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ ویلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9-9-9 درو ووهل سول. دغې محکمې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د تازري سزا دغه پرېکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. په ایران کې د ولسمشري ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یو توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. روسیه له هغه چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یو هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یو آتشه مړې پیدا سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم د دوحې لغوند افغانان سهیلی او تامل لري. د طالبان یو شمیر مخالف سیاسي ډلو د چهارشنبه پورس په ویانا کې لغوند وروسته په خبره کړي بیان کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په خوښه وبلله. طالبان ویلي دي چې دوی خپل اجنډا له ملګرو ملتو سره د دې غونډې په ارتباط شریکه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د اکشن بي پروس د ملګرو ملتو په کوربتوب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به د هغو هیوادونو استازي برخه واخلي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري او همداراز به د یو شمېر نورو هیوادونو پلاوي هم پکې ګډون وکړي چې له دې موضوع سره دلچسپي لري. ملګرو ملتو د دې غونډې هدف د یو باثبات افغانستان ترلاسه کول بللی دي چې له خپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښه اړیکې ولري او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق پکې خوندي شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا ویلي دي چې د دوحې غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو لپاره د نظر د تبادلې ښه فرصت دی، خو پر دې غونډه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو د ګڼو استازو له لوري دا انتقاد شوی دی چې ولې په دې غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، د سیاسي چارو کتونکي خالد پښتون او د سیاسي چارو کتونکي مین ګل څمکني ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. اخلي کړوخیل کلمړی لته سو وورم د دروزا او تنبایو د دې خبرې په اړه کې ستاسو نظر څه دی چې په دو اصلي او رسمي غونډو کې چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو دي د مدني ټولنې او افغان ښځو استازي برخه نه اخلي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته درنګ کاتې پر پروګرام محترم اوریدونکو او کتونکو ته خو په هر صورت د دې ملل متحد چې کومه اجنډا د طالبانو په خوښه باندې تعین کړې معلوم ده. میرمن اوتنبایا د دغه یو ماموره ده او مجبوره ده چې د یو ان له دریځ څخه هغوی حمایت وکړي او هغه هم دا چې مثلا افغان میرمن ته یا نور افغانانو ته حق د ګډون نه ده ورکول شوی. همدارنګه د بشر د حقونو مسایل په دې ناسه کې نه مطرح کېږي. هغه غواړي چې هغه توجیه هم کړي او وایي چې ذهنیتونه آماده ندی دی مختلف ژوند تجربه کړی دا وخت نیسی تر څو پورې چې هغه مسایل چې افغانانو لپاره مهم دي نو هغه لپاره نو مهم هم دا ده چې اول داسې مسایلو کې له طالبان سره خبرې پرې وشي چې دوی فکر کوي چې تر څو پورې طالبان دوهې ته بوزي. اما په حال سره په دې باندې بیا خبرې وکړو چې آیا واقعا داسې ناسته یا د اجنډا بدلول یا د افغانانو نشتون یا د طالبان طرف ته شرط ایښودل واقعا د افغانستان طالبان یا د ولس په ګټه ده او که نه ده؟
مننه اغلې کړخی. پښتون صاحب تاسو د ویانا په غونډه کې برخه اخیسته وه او هلته د غونډې په وروستیو کې چې کومه اعلامیه خپره شوه په هغې کې له دې غونډې سره مخالفت څرګند شو، که یو څه نورې توضیح کړئ د مخالفت علت څه دی؟
اول تاسو ته ستاسو محترمو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات. بلې، و د ویانا غونډه په حقیقت کې د دوهې په داسې حال کې دایره سوله چې د دوهې د غونډې سره تقریبا همزمانه یا یوه هفته وروسته د دوهې غونډه دایریږي. نو د دې غونډې موجودیت، فیصلې او خبرې واقعا د دوهې د غونډې د وضاحت لپاره یو ډېر ښه فرصت و. په دې غونډې کې زموږ د نورو مسایلو وڅنګ ته چې په افغانستان کې د دوهې توافقات ټول نقض شوي دي، په افغانستان کې یو طرفه حکومت چې د ټولو افغانستان خلک د ټولو حقوقو څخه خپل محرومه دي، ښځې پر کوروناستي د مکتبو څخه محرومه دي، حقوق بشر نقض شوي دي، او د دوهې ټول هغه دا مشمول حکومت توافقات چې په دوی سره امضا کړي دي هغه د پښو لاندې شوي دي. نو طبیعي ده چې د ویانا جلسه د دوهې د خبرو او د دوهې د جلسې مخالفت په داسې حالت کې اعلان کړي چې په دوحه کې نه د ښځو نمایندګان شته، نه د حقوق بشر نمایندګان شته، او نه د مدني ټولنو او د افغانستان د آزادو قومونو نمایندګان هلته شته. دا یو طرفه غونډه ده، دا فقط او فقط یوازې د طالبانو په ګټه ده، نو د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ داسې یو مثبت پیغام نه لري.
پښتون صاحب، د دوهې په تیرو دوو غونډو کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه، د ښځو استازو هم برخه اخیستې وه، کېدای شي یو څوک ووایي چې هغو غونډو څه ګټه وکړله چې په هغو کې طالبان نه وو؟
او طبیعي ده چې طالبان که څوک دعوت هم کړي، اول خو دا چې نه دي سوي، دا خو رښتیاګو هم یو نقص و، یو سکتګي وه په ټولو غونډو کې. خو طالب داسې یو عادت او خوی لري چې موږ تاسې د تیرو دیرشو کالو چې کومه تجربه لرو، طالب نه خپله څوک په غونډه کې پېژني، نه دی د چا غونډې ته ځي. وخت چې دی دعوت هم سي نه ځي او ایسم نه اخلي، او که احیانا عیسه واخلي نه ده سره دا همیشه بیره موجود وي چې ما به ښځې انتقاد وکړي، حقوق بشر انتقاد بر باندې وسی، نور انتقادونه بر باندې وسی. د همدغه علت په خاطر باندې دوی نه غونډې کې اشراکي نه بل څوک په غونډې تور غواړي. پس همدا دلیل دی دوی همیشه کته چې وګوري په چیرو دي شکالو کې، که په اوله دوره کې وو که په دې دوره کې وو، دوی د سیاسي محفل د سیاسي تعاملاتو څخه ځان محرومه کړی.
مننه پښتون صاحب. څمکنه صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو د دوهې غونډې ته په څه سترګه ګوري؟ آیا څه نتیجه به ترلاسه کړي افغانان؟ څمکنه صاحب سره اورو د ټلیفون له لارې را سره دي. څمکنه صاحب، بیرته به هڅه وکړو چې ټلیفوني رابطه ورسره ټینګه کړو. څمکنه صاحب زموږ شخ نه اوري. اغلی کړوخیل، د ښځو د استازو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل چې د دوهې د غونډې په درېمه به د افغانانو د مدني ټولنې او د ښځو استازي په یو بل غونډه کې برخه واخلي، چې همدغه کسان چې دوی د غونډې ته وربللې دي، چې شاوخوا دیرش کسان دي یا د دیرشو پلاوی دي، له دوی سره به د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو استازي کښېني او خبرې به وکړي. دې غونډې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟
څه دا هغه ابتکار ده چې لوستغه نه چې د ښځو ټلیفونه یا نور بنګلي سازمانونه په دوی باندې سخته نیوکه وکړله، دې لپاره چې د هغوی غوښتنو ته جواب ویلي یا نسبتا د هغوی رضایت لاسته راوړلې. نو دوی غواړي چې داسې یوه ناسته وروسته له اصلي مجلسه دایره کړي. زه فکر کوم هغه یو متل لرو په دري کې وایي، خینې باد از اید. نو دا خینې باید سید خاله ایست نخوخه ده چه کم از کم که دیم بحث باشه چه سمره دا تیره شوه ناس دا گرد دلوده لکن دا دلوده لکن. اما دا برکه و چه دا شان که ناس مخیل دغنه چه دا دوهی ناس دا وشه که دوهی بناسه که نقبره ول کم از کم مخیل دوی سره دا مجلس دایر کړی له دوی خبرو غوښتنه اندېښنو ته غوږ نیولی او بل هغه مثلا د دوهې ناسته شروع سوی او که بیا په هغه کې مېرمنو ګډون هم نه درلودی کم از کم دغه ګله او شکوا به رخه وه چې ګویا د دوی خبرې اورېدل شوې دوی دوی خبرې په نظر کې نیولې او دوی د باقي مجلس مخ ته بیایي. په هر صورت زه فکر کوم دا د فشارونو لاندې یوه غونډه دایری کې نو دایره به شي. اما په هر صورت ټوله مهمه همدا ده چې خپله غونډه څومره مهمه وه، دا غونډه څومره په هغه اجنډا استواره وه چې پلان شوې وه، د دوی پروسه د هغې لپاره شروع شوې او یو که داسې مثلا داسې تخنیکي مسایل راځي د دوی په یو سیاسي پروسه کې په اصل کې فکر کوم چې شاید دومره به ورته لومړیتوب نه و چې څومره چې دوی راوسي صرف دې لپاره چې ښاغلی مجاهد او څو نفر په دې ناسته کې ګډون وکړي.
مننه اخلي کړوخید له څمکني صاحب سره مو رابطه بیرته ټینګه شو. څمکني صاحب، کله د وحید غونډې په ارتباط ستاسو نظر واخلم، تاسو ورته خوشبینه یاست؟
مننه د لوی بخښونکي مهربان الله په نامه تاسو او ستاسو قدرمن اوریدونکو ته کړوخید چې په ټول ته د جل تعالی سلامونه وایي. دا چې د دوی غونډه بل اخره په دې باندې ملګرو ملتو موسسه وتوانېد چې د اسلامي امارات چارواکي دې ته راځي کې چې ګډون وکړي، نو دغه به د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې د سا ایستلو یوه معنا ولري، ځکه چې موږ په دې اساسو شیبو کې د افغانستان کې خلک چې دي د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو په دې کې طبیعي ډول سره په هغو مسایلو باندې په لومړي قدم کې بحث کېږي چې هغه اقتصادي مسایل دي. او په ځمن کې د کله چې د مخدر موادو کچا صفر ته رسیږي، نو موږ افغانان د دې حقدار کیږو چې بدیل د معیشت وغواړو. دغه غوښتنه باید افغانان ولري، دا د افغانانو د بزګرانو سره به ډېر کومک وکړي چې تر څو زموږ اقتصاد جوړ شي. خو مهمه دا ده چې اوس یو تعداد خلک همداسې وایي، نو پخوا هم داسې غوښتنه وه چې ډیری مسایل د دغې غونډې نه د باندې پاتې شول. که چیرې موږ او تاسې په بعد له پنځه څلوېښتو کلونو یو داسې حکومت راغلی دی چې په ټول افغانستان باندې تسلط لري، هغوی د کارونو سره لا تر اوسه پورې په هغه ډول چې څنګه یې شاید باید دی کدرونه نشته، خو ورو په ورو دغه مسله حل کیږي. که چیرې موږ سره نړۍ دوباره وصل شي او موږ د نړۍ سره وصل شو، زه فکر کوم چې بیا به نور مسایل چې د پاتې دي د باندې په هغو نبم بحثونه وشي. او اوس هم تمه دا ده چې د دغې اجنډا نه ما سوا د غونډې په څنډه کې به بعضې مسایل هم مطرح کېږي، په دې نه یقین شته. هغه کې کوشش دې وشي چې افغانان یعنی بالخصوص د حکومت کوم چارواکي چې هلته دي د ځان سره د دومره یو پوره یوه قوي دوسیه یوسي چې تر څو پورې د افغانانو ټولې غوښتنې هلته منعکس کړي او د افغانستان اوسنی وضعیت هلته منعکس کړي.
ماننه سم کړی صاحب، مننه سمکنی صاحب. پښتون صاحب، د داوی په غونډه کې لکه څنګه چې سمکنی صاحب اشاره ورته وکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا باندې دوی د نشه یي موادو مسله هلته مطرح کوي چې بدیل معیشت ستونزه وخوړل سي، د اقتصادي کوم بندیزونه چې په طالبانو باندې لګېدلې د هغه باید رفع شي، او په ورته وخت کې د رسمیت پیژندلو مسله هم مطرح کوي. دا اجنډا د غټو ته چیرته وګورو، د ویانا په غونډه کې اپوزیسیون د ته اندېښنه نه درلودله چې ممکن ځینې تعزیرات له طالبانو لري شي؟
د ګوتمن شغلی کو تیر شپه ادرس باندې یو ډیر مفصل خط لیکلی دی چې هغه خط بنن یا پرون و ګوتیر شته رسیدلې وي. هم دی و څنګه مو یو ډیر قوي اعلامیه پخش کړه چې په هغه کې هغه څلور اصله چې د دوه د توافقاتو جزو د هغو د نقص په حساب کې مستقیما احتجاج شوی دی، شکایت شوی دی او هغه موضوع جدي نیول شوی دی. متاسفانه زه په ډیر تاسف سره زه وایم چې طالبانو بهترین چانسونه درلودل، هغه دی ټول خپل فلغت وواله هغه چانسونه دی خپل خراب کړل. تاسو وګوري کوم څه چې اوس دی غواړي ځان په رسمیت وپیژني، د رسمیت نه پیژندنه خپل باعث د دوی د اعمالو وه. مثلا مواد مخدر ظاهر باندې په دې کې چک نشته چې عوامو بزګرو ته مالدارانو ته رزق خوندان حق نه لري چې دی وکړي یا خرڅ کړي، خو د دوی لوړ پوړي چارواکي او غټ قاچاقبران ټول خپل مال رانی ولی دی او په دریب چاند تر لس چاند قیمت پر د قیمت لوړ کړی دی خرڅیه چې دا کار بیرته د دوی په ګټه روان دی. په مقابل کې خلک ډیر سخت ناراضه دي، ځینې اضافي ټکسونه او مالیات چې وضع سوي دي دا د خلکو د سختې ناراضۍ سبب سوي دي. و څنګه کې نور مسایل چې بیملي جامعې غواړي او د افغانستان ملت یې غواړي چې هغه په وارو وارو ټول نقد سوي دي.
د اپوزیسون د یو اساس په صفات باندې دغه تورونه چې تاسو پوری کوي خدا خو یو خبره ده، لیکن بل خبره ده چې لنړیوال ټولنې سره طالبان کوم مشکلات لري، خو د دې د حل لپاره خو باید خبرو ته سره کښینی.
او بشکه به خبر کین تاسو وګوري د دوه توافقات د دریم ځل دی چې دوی د ملګری متحد تر چوکاټ لاندې دوی ته مجلس جوړي په اول پلا اشتراک ونه کی او دا پلا د دې پر ځای چې و مجلس ته وزیر خارجه راسي دوی یو سخنګوی راستي د ذبیح الله مجاهد په نامه. تاسو هغه عملا ولیدل چې ګوتیرش قرار دا و چې ګوتیرش خپل اشتراک وکړي په دې غونډه کې، وخت چې هغه ولیدل چې د مقام د روی یو ډیر ضعیف مقام و دې مجلس ته راځي د هغه نه راتګ مجلس ته خپل د دې مجلس اهمیت د منځه یووي چې د دې تاوان د افغانستان ملت ته رسیږي.
پښتون صاحب وبخښئ، البته د ذبیح الله مجاهد تر اعلان مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي و چې په دې غونډه کې به د خپل برخه نه اخلي او د مرستیاله به په دې غونډه کې ګډون کوي، لیکن د ذبیح الله مجاهد د اشتراک په برخه کې کچرته یو څه نور له تاسو واورم، تاسو ته د باصلاحیت نه ښکاري؟ ځینې کسان سمی یوسفزي سره مثلا ازادي راډیو بله او بخښي سمی یوسفزي سره سره سموش خبرې کړې وي، یغه او بخښي ساس خبره قطع کوم، یغه بیا دا ویل سي ذبیح الله مجاهد په کندهار کې ده او له ملا هیبت الله سره نږدې پات شوې ده، نو دی ترغو کسانو چې په کابل کې دي معاصریت ډېر لري. ساسو نظر
متاسفانه تاسو وګوري وخت چې دلته مقام مهم دی په ټولو سیستمو کې د جهان د مقام یا دوام مهم دی، نږدېوالی مهم نه دی و فرته. ډېر کسان و چې په چیر جمهوریت کې اشرف غنی نږدې و، مګر خلکو د ګوتیرش مجلس ته نور استول نه دغه معاون ته. وخت چې ته سخنګوی وراسته د ملل متحد و دون غټ مقام ته او د افغانستان یا د مملکت ته سرنوشت خبرې کې، دا خو د مقابل طرف توهین دی. حداقل سوال دا پیدا کیږي چې کوم هغه غونډه و کوم هغه مشکل و چې متکی هغه ته رسیدګي نه کولای. دلته مقام مهم دی، کله سواد په خاطر شاید ذبیح الله مجاهد د متکی ډیر با سواد دی، لیکن خبره د مقام ده، مقام ضعیف و مقام دی. دغه توهین آمیز حرکت دی چې دی کوي د مقابل طرف ته پسپکه کتنګ دی او د خلکو د ګټې ته توجه نه کوان دی. دا ټول هغه شان دی چې طالب ته مستقیم د انتقاد په شکل متوجه دی.
مننه اغلی کړوخیل، تاسو څه نظر لري چې آیا د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ باندې هیئت سم نه دی د طالبانو لخوا؟
زه پښتو صاحب سره موافق یم، ځکه چې دا د پروتوکول مسایل دي چې باید مراعات شي. کله چې د یو مملکت ځانګړی استازی راځي هلته کښېني، کله چې د یوې معاون هلته کښېني، نو فکر کوم چې د ذبیح الله مجاهد لپاره کومه دنده یا مسؤلیت چې دی په حکومت کې لري، فکر کوم چې دې تک ته به مناسب کس لري، ولو چې دې په قندهار کې نه دی. که چېرې ښاغلی متقی نه شي کولی چې نمایندګي وکړي، نو بیا بهتره دا ده چې بیا د کابینه لاړ بشي. نو ځکه چې که وغواړي که نه غواړي، دا یو حیثیتي موضوع ده او دا مسله به ډېر جدي په نظر کې ونیسي. طالبان به له هر یو فرصت نه چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره جوړېږي، زه فکر کوم دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې باید د بیړه وکړي او له هغو فرصتونو نه استفاده وکړي د افغانستان په خاطر باندې. نو داسې مجالس یا داسې فرصتونه ترلاسه ورکول په دې کې دوی ته مستقیم تاوان دی او مالدار افغانان خاصه په مشکل.
آغلی کړوخیل، د ذبیح الله مجاهد ټاکل د هیئت په راس کې، که چیرته دې ته وګورو طالبانو تر دې مخکې هم ورته پروتوکولونه بیا د مسلې ته ډېر اهمیت نه دی ورکړی. یو وخت له پاکستان سره روابط خراب و، په ځای د دې چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لاړ شي، د کندهار والی ملا شیرین ور واستاوه.
نه،
یعنی والی هیڅ کله هم د بل هیواد له خارجه وزارت سره خبري نه کوي. لیکن بل اړخ ته راشو، تاسو خپل په د سفیر په توګه کار کړی دی، د ډیپلوماسي لارخه، آیا یوناما دوی ته نشوي ویلی چې د هیئت پر راس کې څوک او یا د تاسو په هیئت کې باید کوم کسان شامل وي؟
مس پاینن چې یوناما باید د هڅه هم کړی وي او ویلی به مې او هغه به کله هم فکر نه کاوه چې ښاغلی مجاهد به ولاړ شي. دا دوه مسلې دي، یا دا چې کېدای شي هغوی فکر کوي چې کندهار فکر کړی چې ولا کېدای شي ښاغلی بتقي مثلا پیام صاحب ونه رسي، یا احساس کوي چې ښاغلی بتقي به د ځینې تعاملاتو یا د طرفدار به وي یا مختلفه ژبه به وکاروي، او یا داسې غوښته چې وښایي چې والا دا ناسته موږ ته مهمه نه ده، نو یو کس ولیکه په د ذبیح الله مجاهد چې د دندو مسؤلیتو صلاحیت نه دی. نو دا خو په خپله څنګه چې ما وویلې د دوی محاسبه له دې وضعیت څخه درسته نه ده، دا په ګټه نه تمامېږي، ځکه چې هر څومره چې د افغانستان د اوسني معضلې نه سترګې پټې کې معضله نه حل کېږي، معضله به په خپل ځای وي، او د دې معضلې مشکل دپاره کله بین المللي ټولنه غواړي چې لاس ورکړي، همکاري وکړي، باید چې طالبان هغه ته فیصله لبیک ویلی وای او په دې کې ډېر فعالانه ونډه اخیستې وای، تر څو پورې یو مشترکه یو معقوله لار چې دوی څوک بایلونکی نه وای پیدا شوی وای.
زه فکر کوم دوی لري دا فرصتونه د لاسه ورکړي. مننه. څومکنه سپ تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم حیات تاسو په افغانستان کې هستی، په افغانستان کې چې کوم حیات د طالبانو ټاکلې دی چې دا د دوی په غونډه کې برخه واخلي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟
مننه. دا چې مجاهد صاحب ته نګرې پیژنم، هغه ډېر ډیرک سړی دی، بل خصوصا په د شلو کالونو کې ډېر قوي رول د خپلو د حرکت په مقابل کې وکارولو. دا ډېر ډیرک سړی دی، خو خبره دا ده چې خپل د ملګرو ملتو موسسې چې کله د دوی په دغه اجنډا کې تغییر راځي، نو ګوتریش هغه ګډون نه کوي. چې ګوتریش ګډون نه کوي، نو په کار دا وایي چې په هغه لیول کې هیئت ورولېږل شي. اوس هم دا سینه ده چې یو ذبیح الله مجاهد په دې هغه کې د اکثرو نو وزارتونو مینان ورته را دي، هغه مناسب اقدام کړی دی، لکه څنګه چې څوک درته ګوري په مغه رقم ته به ورته ګوري. نو که چیرې ګوتریش ګډون کولای، نو بیا خو ضرور به چې د اوسني حکومت د امیر خان متکی صاحب په دې کې ګډون کول، همداسې به نورو وزیرانو ګډون کولو. خو خبره د دې طرفه رقم جوړی شوه، نو اوس هم د افغانستان له طرفه مجاهد صاحب چې په دیپلوماسي په سر کې دی، زما په نظر دا کولای شي چې استازیتوب وکړي.
مننه. هغه لیکو خیل د تاسو مخکې د اشاره وکړه چې ملګری ملتونه به هم دا فکر کوي چې په کندهار کې د طالبانو واک ډیر متمرکز دی، نو ځکه له هغه ځایه له یو حیات سره موافقه کړې ده چې د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ دوحې ته لاړ شي. که چیرته ستاسو د دې خبرې اخه پس منظر ته وګورو، کوم فکر کړی وي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې کله افغانستان ته راغله او په کابل کې د طالبانو لژنو مشانو سره وکتل، بیا کندهار ته لاړه او هلته د طالبانو د والی لم مرستیال سره وکتل، او دومره لوی حیات چې د ملګرو ملتونو مرستیال و، نو څنګه فکر کوي چې آیا ملګرو ملتونو بیرته ستاسو خپل خبره تاییدوي چې ملګرو ملتونو همداسې فکر کړی دی چې د طالبانو تمرکز د قدرت په کندهار کې دی؟
معلوم ده په ملتونو په مجموع کې او ملل ماته چې خپله مستقیمه نمایندګي لري په افغانستان کې په دې مسله باندې کاملا آګاه دي. د کابل اداره متاسفانه بې واکه شوې ده. زه فکر کوم د کابل اداره کې داسې څیرې شته چې مطلق هغوی آماده تعامل ته دي، هغوی د دې ټولو سختریزو پالیسیانو مخالفه دي، د ښځو د حقونو د نقصانو مخالفه دي، د تعلیم طرفدار دي. نو زه فکر کوم په دې مسله باندې ټول پوهیږي، اما مهم هم دا ده چې قندهار څومره د بین المللي ناستو ته د ارزښت قایله دي. دوی ځان ته وایي وړو کې دیګه په قندهار کې جوړه کړې او باقي افغانستان نه تر کابل نه بې خبره دي، او کابل اداره فکر کوم په دې مسله باندې اوس آګاه ده. اگه خود داریس که دیسی کافی مختلف یا مداز که اتواک یا اختیار اتواک وکرانیشی را کمانه شوی چه باسن که خاقل متقی نلیگه خاقل عباس تالیگزه لیگه لیگه که تا چې نو پروتوکول هم داسې دی چې د بهرنیو چارو وزارت په استادیو مملکت نمایندګي کوي، د یوې ادارې نمایندګي کوي، هلته نه داسې مثلا یو سخنګوی چې هم په قندهار کې ناست دی. نو زه فکر کوم چې په لوی لاس یا دا چې واقعا پوهېږي نه په دې مسایلو باندې، او بیا داسې یو غلطې مشورې ورته ورکول کېږي. اما محاسبه باید دا وشي چې له داسې ناستو نه تیښته دوی په ګټه تمامېږي. که نه تاسې وګورئ نن سبا ته په امریکا کې دا فیصله کېږي چې حتی دغه بشري مرستې هم باید نور افغانستان ته ونه لېږل شي، ځکه چې که چیرې د طالبانو اداره هېڅ ډول همکاري به مللي ټولنې سره ونه لري، د هغوی غوښتنو ته احترام ونه کړي، هغه غوښتنې چې بیرته د افغانستان په ګټه دي یا په خپل دریځونو کې کوم نرمش نه ښیي، نو حتی وګوري که دغه بشري مرستې قطه شي کېدی شي دوی به دومره عاید لري چې ښه ژوند وکړي، اما ولس خو در په در به کېږي. خو چېرته د افغانستان په ګټه ده؟ او بل راز یو مسله چې غواړم ووایم، کېدی شي تاسو مانه سوال ونه کړئ، که دوی دغه دوه ټاپکه یا دا دوه موضوع هم ټاکلي دي چې یو د مخدره چوکو سره خبره ده، یو د خصوصي سکتور په اصطلاح پیاوړي کول او هڅه مسله چې ده، دا څنګه فکر کېدی شي چې دا هغه ساحې دي چې په دې کې د ښځو شتون یا خبرې مهمه نه دي؟ خو زه فکر کوم په دې دواړو کې هم د ښځو شتون ډېر مؤثره، مفیده او ضروري او اړین و چې به فکر کړی وای. نن که ښځه کار نه کوي یو میلیارد سالانه خساره ویني افغانستان، څنګه کولی شي د یو خصوصي سکتور احیا کول یا تقویه کول دپاره، یا کومک کول دپاره؟ فکر کوي چې په دې کې به د ښځو ونډه صفر وي، یا د مخدره توکو په کنټرول کې، یا د هغه په استعمال کې، یا د هغه په قاچاق کې، یا په بدیل کښت کې د ښځو په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه لري، بلکې د ښځو یو لویه برخه بدبختي د همدغه د مخدره توکو څخه وه، که هغه د معتادینو نه وه، که هغه د مستقیم استعمال نه و، که هغه د تجاران نه و، چې دوی به څومره دغو د ښځو په خرید فروش کې مثلا دې رول لوبولی ده. نو زه فکر کوم چې داسې هېڅ سکتور نشته چې باید ښځه پکې نه وای، نو دا د ښځو نه ګډون هم دا یو بله تخصیص ده.
د ستاسو د خبرې په تایید تازه راپور چې د ملګرو ملتونو لخوا هم خپور شوی دی، وایي په افغانستان کې په معتادینو کې 10% میرمنې دي، یعنی له هر څه سره ارتباط لري.
او بل
یو بل خبره ده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره هم کړې ده چې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به هم ممکن مطرح شي د دوحې په غونډه کې. په ملګری ملتونو په هیڅ ډول نشي کولی چې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري په هغه صورت کې چې افغان جونې مکتب ته لاړې نشي. یعنی دا اغلی کړو خیل، تاسو په نوره نړۍ کې اوسئ، دا اوس چې په کوم هیواد کې یاستئ، آیا ممکنه ده چې د همدغه هیواد صدر اعظم یا رئیس جمهور پریکړه وکړي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژنو او دی بیا او یا دا بیا له خپل ولس رایه واخلي؟ آیا ممکنه ده؟ نو ځکه هم دا کار نه کوي. بحث ته دوام ورکوم. د دوحې له غونډې افغانان څه هیلې او تمې لري؟ یو شمېر اورېدونکي را سره دي، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ، ازادي په چپو کې پروګرام دی او تاسو را سره یاست، خبرې وکړئ. مهرباني. دا ټلیفون هم لکه چې له خوښه لرې نیولی دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب، نظر درځي
راځي؟ او مهرباني.
تاسو تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
محمد نایب اکیار مال شندان. شبار صاحب ما ویل چې مجاهد صاحب لا چې دا خپل شخصي ویل چې کوم سکیم داول بدر شیر خیب الله صاحب هم خبرې لګي غونډه نه چې سال تکیږي، او بل می دا ویل دا نړیوال چې دا پیسې بندې کړي دي، افغانان مجبور دي چې بیا ته تاریخ کې لاکي باید کدا پیسې افغانستان ته رانه شي، افغانان مجبور
کړي. حقیقت البته نړیوالو امریکایانو پیسې نه دي بندې کړي، مخکې اخلي کړو خیل دې ته اشاره وکړه. د امریکا په استازو جرګې کې د اپوزیسون ډلې یعنی د جمهوری غوښتونکو استازو دغه سیوه تر هوړاندې کړې ده چې هغه مرستې چې له طالبانو سره نړیوال کوي او یا امریکا کوي، د مرستو ته باید پام وشي او توجه ورته وشي چې آیا دا مرستې د طالبانو لاسونو ته رسیږي او که د عامو خلکو. یعنی هغه نه ده بنده کړې. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بل اورېدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ. یو صاحب سپوک پروګرام.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مہربانی.
مہلمند دولت مسکنا سوالی خمایری کنی ولی علی احمد ارمانی ما
شرخ لی ارمانی صاحب، مہربانی.
دا وی ویل چې دا امرس چې کله دا نور دولتوس خرجیه دا د کوم د طالبانو ترلاسه پلا خو رسیږي خو بیا د عوام خلکو ترلاسه داس مطابق نه رسیږي.
مننه چې خبرون کې مبارخه وخت بل اوریدون کې هم را سره دی اصریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست تاسو زما شخ نه اوري تاسو را او خبري وکړئ مهرباني
خبر سر محترم تاسو سلام دی ملمنو ته سلام
وعلیکم
افغانستان شریف محترم خلکو ته سلامونه وایم دا نن الو
خبري وکړئ مهرباني دا تلیفون قطش بیرته به بحث ته راوګرځو. البته په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتونکو موین ګل سمکنی ته د خبرونې په پایل کې د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون هم را سره وو. خو د خبرونې مخکې لا را سره راته ویلی وو چې 15 تقریبا برخه پکې اخلي. سمکنی صاحب که تاسو تراشو او د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لنډو باندې خپل نظر څرګند کړئ.
نو مننه دا چې ټول افغانان اوس دې ته په تمه دي چې د دغه ناستې په نتایج سره ودی. نو ځکه چې افغانان اوس د بل هر وخت نه ډېره اړتیا لري د یو ورور چې وویل د مرستو په باره کې دا په خپله د ملګرو ملتو د موسسې یوه کمزورتیا ده چې حکومت عملا د دغو مرستو د تقسیم نه ایستلی دی. نو اوس حکومت هم مسؤلیت په غاړه نه اخلي. په کار په دا وه چې حکومت د مرستو په تقسیم کې شریک ګڼلی وای. نو هله به هیچا شکایت نه کوو. دلته خو پخوا ډېرې ښې برنامې وي هغو ته لکه د کلو پراختیا وزارت چې په چوکاټ کې یو د ملي پیوستون برنامه لرله خو چې حکومت نشته په کې د هغو صلاحیت نشته. نو اتمن چې په دې کې به کمایي او زیاتای به راځي.
مننه سمکنی صاحب. یو اوریدون کې بل هم را سره شته انتظار پات شوی دا به هم را واخلو. مهرباني وکړئ آزادی سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. تاسو خبره وکړئ لطفا.
برتا
نو بس پروگرام موضوع تاسو نه واوریدلې له دوی مننه کوم چې بیا هم زنګ وو. که دا بس د سره غون کوړان دی البته د فیسبوک ته لاري چې ازادي رډو ته ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي یو شمیر به تاسو سره شریکم. خو د دې خاطر چې دا بحث راغون کو اغلی کړو خل اوس دوه ورځې په دوحه کې غونډه ده. په درېم ورځ غیر رسمي غونډه د افغانستان د مدني ټولنې او میرمنو له استازو سره ده. بیا هم که چېرته له تاسو زه دا پوښتنه وکم طالبانو خپله اجنډا وړاندې کړې ده. ملګرو ملتونو د دوحې په دغه درېم غونډه کې د طالبانو خبرې منلې دي. څه فکر کوئ څه تمه لرئ چې څه پرمختګ به پکې وشي؟
خو مونږ باید دا باندې پوه شو چې دوه یو پروسه باندې کې دا ناستې او امیدوار یو چې دا ناستې دوام وکړي تر څو پورې مونږ یو نتیجه ترواخلو. یوازنی امیدواري اوس همدغه د دوهې پروسه ده ځکه چې بله کوم داسې یو پروسه نشته ده چې د افغانستان موضوع باندې بحث وشي. نو یوازنی پروسه همدغه ده. دا پروسه باوجود چې د منطقي ممالک کوشش کوي چې ناکامه کې باید ناکامه نه شي. کېدای شي اجنډا به جګوټي ته ولاړه شي اما مطمئنه چې یو وخت به دا بېرته خپل مسیر پیدا کوي ځکه چې نه دنیا نه منطقه او همدارنګه طالبان بله چاره نه لري مګر چې د افغانستان په موضوع باندې صادقانه او فعالانه پکې باندې خبرې وشي او یو رای حل پیدا شي. نو دا انتظار نشي کېدلی چې دا ناسا دوه ورځې بعد یا درې ورځې بعد به هغه آخري نتیجه او یو لاسته راوړنه به ولري. اما د دې پروسې دوام د افغانستان لپاره ډېر مهم.
اغلی کډوخیل البته دا غونډه دوام کوي لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو استازو ویلي دي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوحې بله غونډه هم جوړه شي. که چېرته د یعنې د کال تر اخره پورې که چېرته د دوحې بله غونډه هم جوړې شي ولی باید وار لمخه پیغه باندې فکر وکي، یعنی نړیوال څه غواړي، یعنی نړیوال آیا امید لري د توحید له غونډو چې بل غونډه هم جوړوي؟
نړیوال مال ته ولې چې نړیوال بل انتخاب نه لري، ځکه چې نړیوال هم تشویشونه لري، څنګه چې منطقي ممالک تشویشونه لري نړیوال هم خپل هم تشویشونه لري، هم هر څوک د خپل ګټو توان باره کې فکر کوي. نو دغه لپاره دوی مجبور دي چې په دې مسله کې دخیل اوسي، کې تر څو پورې دې وضعیت نه یوه غلطه ګټه د دوی په خلاف هم وانخیستل شي. او وضعیت که هر څومره خرابې کړي، دې قیمت همدغه بین المللي ټولنه خصوصا غربیان ورکوي. اول هر څوک چې دغه افغانستان پرېږدي، د غیر قانوني مهاجرتونه چېرته ځي؟ دا ټول همدغواړي په همده اروپا کې ځای پر ځای شي. ای واقعا اروپا داسې غیر رسمي یا قانوني مهاجرینو د جذبولو لپاره یا د منلو لپاره آماده ده؟ دوی مثلا امنیتي لحاظه، د اقتصادي لحاظه، دا ټول هغه مسایل دي چې دوی ته یوه ستونزه جوړېدلی شي، یا د مخدره توکو کومه مسایل وي، یا د خپله هغه افراطي جل شتون چې دنیا ورڅخه واقعا شدیده نگرانه ده. دا بله مسله ده. بل خپله همدغه بشري بحران چې په افغانستان کې ده، تاسې فکر وکړئ چې چا د راپور له مخې له 3000 پورته کسان باید که ډوډۍ سکالو نه رسېږي، پیسه دوی د ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. یعنې دوی هغه د ژوند تداوم به د بهرني کومکونو په مرسته باندې به ولاړ وي تر آخر د کاله پورې. خو تقریبا 900 کسان اوس هم دوی مستحق دي چې باید کومک ورته ورسېږي. له 3 میلیونه زیات ماشومان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. وضعیت خو اصلا ډېر خرابه ده. نو دنیا خو که یو طرف ته مثلا بې تفاوت نسبت کې دی، هغوی هم بینالمللي مسؤلیتونه لري. یو د افغانستان ادارې دي چې کله هم بینالمللي تعهدات هم نه عملي کوي، بینالمللي مسؤلیت هم فکر کوي چې دنیا ما ته ضرورت دي، خو زه دنیا ته هېڅ ضرورت نه لرم. بابا هم دا اوس که بوجه وړه رانیسي، دغه یوه کورنۍ به څنګه ژوند کوي؟ ګوره دا یو عادي مسله نه ده. نو ولې په همدې باندې تعجب کېږي چې ولې قندهار دا موضوع دومره بې ارزشه فکر کوي، چې فکر کوي چې ښاغلی مجاهد لاړ شي، نو خو دغه مجاهد د کار ساحه نه ده، نه پوهېږم دی به څه وایي څنګه به کوي. خو په هر صورت دنیا هم د خپل مجبوریتونو په اساس او هم د مسؤلیتونو په اساس باندې مجبوره چې دې غونډې ته دوام ورکړي تر څو پورې یوه رایه حل پیدا شي. په دې کشاله کې د منطقي ممالک دوی منفي رول لوبوي، نه تنها چې دوی منفي رول لوبوي، کوشش هم کوي چې طالبان هم په اصلاح همکاره پاتې نه شي.
مننه اغلی کړوخیل. څومکنه سپ تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کوم موضوعات باید د دوهې په غونډه کې وړاندې شي؟ مثلا کوم شان چې ډیر واضح دي او ډیر بیا بیا په تیرو 3 کلونو کې یاد شوی دي؟ مثلا زه د ازادي راډیو له د خبرونو په اساس که زه ووایم، داسې ورځ بده شي چې د نجونو او میرمنو د حقونو او د دوی د مکتب او د پانتون په برخه کې یو نه یو راپور نوی لا ازادي راډیو همداسې نوري رسنۍ او ملګري ملتونه او نړیوال دا خبره یادوي. آیا فکر نه کوئ چې که چیرته نړیوال د طالبانو پلاوي ته ووایي چې دغه ستونزه حل کړي، طالبان باید کوم کارونه له نړیوالو سره ومني چې د دوی غوښتنې هم نړیوال بیا ومني؟
مننه شبر صاحب. موضوع زما انداز دی چې اسلامي امارت له تر اوسه پورې د ښځو د زده کړو او د کار په موري داسې پرېکړه نه ده کړې چې قطعاً به دا شی نه ترسره کېږي. خو د یوه ماحول غوښتنه کوي. خو مونږ هم وایو چې دا وخت ډېر تېر شو، 3 کاله دي چې د دغه لپاره یو مناسب ګام باید واخیستلی شي. تر څو پورې چې زه د رکینو سره په دا مسایلو باندې بحث لرم، هغوی په دې کې ډېر جدي کار روان کړی دی. په اساسي قانون باندې هم کار روان کړی دی، په همدغه د ښځو په تحصیل باندې هم ډېر تیاری ورته نیسي. مهمه مسله اوس دا ده شبر صاحب چې مونږ څنګه وکولای شو چې افغانان په خپل منځ کې یو صبر، یو زغم، یو حوصله رامنځته کړو. وګوره په یوه وخت کې دلته چې کله د ملګرو ملتونو دوه مخیتوب مونږ ګورو، مونږ نه امیده کېږو. یو طرف ته دوی د دوهې غونډه راغواړي، بل خوا ته هلته په ویانا کې یوه غونډه دایره وي، په هغه کې یو تعداد خلک چې
ویانا غونډه خو ملګرو ملتونو نه دایره کړې،
ملګرو ملتونو
دایره کړې. بله،
ګوره که موسسه هم وي دوی خو که چیرې مسؤلیت لري خو هغو ته به یې ویلي وو چې تاسې په کوم معیار دا غونډه جوړوئ. او دا خو خلکو سره خو شل کاله د دغې صلاحیت وو په قدرت کې وو دوی ونه شو کولی چې هغه وخت کې دوی د خپل ملت ته کار وکړي، دوی یوازې خپل ځان ته کار کوو. د بل طرفه اوس ګوره د نړیوال داسې شرایط برابر شوي دي چې دلته شرقي بلاک په جوړېدو ده، د شرقي بلاک د اوسني حکومت سره ډېر نږدې شوی دی. د چین مو ولیدل چې رسمي سفیر هلته د رئیس جمهور لخوا ومنلی شو دی هغه باورلیک. همداسې روسانو اعلان وکړ چې موږ دوی د تور لیستونو نه وباسو، قزاقستان وایستل، ایران همداسې ډېر ورسره نږدې دی او پاکستان. اوس مسله دا ده چې موږ افغانان د په دې وخت کې چې نړۍ هلته په اروپا کې مصروفه ده، د دغه فرصت نه څنګه باید کار وکړو؟ موږ باید په ډېر جدیت سره کار وکړو چې د کور دننه هغه څه چې د بهرنیانو انتقاد کوي لکه د کورنۍ مشروعیت. موږ لویه جرګه لرو د سنرل اوغلی په هغه کې برنامه کې هم دغه د اساسي قانون مسله وه، د لویې جرګې مسله وه، همداسې د هغه مسله وه، د استازي ټکل وه. د استازي په ټکل نه خو نړۍ سره دوه پړاکه شوه. اوس نو اول د ملګرو ملتو دغه حیثیت دومره راټیټ شوی دی چې اوس ډیری خلک غوږ نه ورته نیسي. دا اوس هم د دوهې ناسته یو غربي ناسته بولي، په خپله داسې یو نظر رامنځته شوی دی. موږ په دې باندې باوري یو چې دلته به د شرقي بلاک به ډېر نږدې کېږي، نو امریکا او د هغو متحدین به مجبوریږي چې د افغانستان سره یو
سمکنی صاحب مجبوریت د نورو نه دی، مجبوریت دی افغان دی، زما دی، ستاسو دی، داخلي کړو خیل دی او د هر بل افغان. مثلا که چیرته څوک د نجونو مکتب نه خلاصوي، د ځان په مخ باندې دروازې تړي، فرضاً نړیوالو ته دا خبره د منلو نه ده چې د نجونو د مکتبونو د خلاصېدو له خطره شرایط مساعد نه دي. مدرسې نجونې سي مدرسې ته ځي ول مساعد دي. یعنی خبره دا ده چې که چیرته نړیوالو سره کله په بحثونو کې د طالبانو استازي برخه اخلي، ځینې داسې دیوالونه دي چې له هغوی نه باید واوړي. یعنی هیڅ ډول باندې ګمان کوم چې نړیوالو ته د منلو نه ده. او زه باور لرم دغه اوس چېم د دوحې په غونډه کې له طالبانو سره نړیوالو دا کوم شرایط منلي دي، دا د دوی ډیر په ګټه دي. په دې برخه کې به د اخلي کړو خیل نظر واخلم، ځکه له ډیرو شرایط ورته تیر شوي دي. څنګه اخلي کړو خیل تاسو څه فکر کوئ؟
په هر صورت ګوري یو شی باید دا سم کنه چې یو څوک چې ادارې کوي مسؤلیت هم شته، ځکه چې افغانان حاکم ته ضرورت نه لري، خدمتګار ته یا خدمتګزار ته ضرورت لري. په اوسني حالت کې چې د مکاتبه دروازې سي تړل شوي، دا صرف د نجونو مسله نه ده، دا د افغانستان د راتلونکي مسله ده. افغانستان خود به تعلیمي او جهالت به تباهي طبیعي کړي چې مور جاهله پات شي، دغه قیمت به هیڅوک هم نشي ورکولی. ان طالبان خپل ځان ته ستونزې جوړوي. په رسمیت پېژندله به د دنیا یو مسله ده، خو مهمه دا ده چې افغانان باید د دوی په رسمیت وپېژني. افغان ولس سره باید پخلا شي، افغان ولس سره باید ناسته وکړي، د افغان ولس ته وایي چې اساسي قانون جوړوي. اساسي قانون لپاره خو باید متخصصین په کار دي. نو دا په خپل افغانانو کې شته ده. موږ پخوانی د یو اساسي قانون درلود، په هغه باندې تجدید نظر کوي. هیڅ په اساسي کوم موارد نه چې دوی لپاره خطر پکې پیلسي. نو له ټولنه مهمه دا ده چې ولس ته کار، ولس ته روزګار، ولس باید درس ووایي. اوس وګورئ چې موږ نن سبا د ښځو د مړینې کچه بېرته پورته ولاړه، د ماشومانو مرګ میر پورته ولاړه، سی پرسنل ختم شو. باید 15,000 معاش ټاکل، سبا به ډاکټر اخلي، ښځینه ډاکټر هم 15,000 اخلي، سبا به نرس هم 15,000 اخلي. تاسې که یوه ښځه واوسیږي او بل څوک هم په کور کې ونه لري، په 15,000 افغانۍ باندې تاسې د یو د موټر کران نه کېږي، ستاسې تر کوم ځای پورې لاسې کار وکړي. هر وخت دا منصفانه ده. ګوره دغه مسایل دي چې باید افغانان د دې جرات ولري وایي چې دا درسته نه ده، ځکه چې تاوان یې ولس ورکوي. ورته ولس په بای په تانګسي نو په جنګ به سي. نو به ملي ټولنه هم چې اوسم چې دوی ته مثلا دومره اجنډا یې دیتي په خوښه زر راځه به همدغه مواد بخادر به خبرې کوو، اما خو ورسې دغې غونډې احترام ورکوي، جلب جذب ورکوي، خب سره وعدې ورکوي، د وعدې د پلي کولو لپاره کار ورکوي. اوس هم سره وخت ولس د ولس رضایت ولس بخلاینه ولس د وکی خودل ولس ولس سره صادقانه برخورد کول بابا دا ولس ظلم کړی څه جرم کړی څه قابل د بخشش نه دی دا ولس باید فکر کوم چې هر کار چې کېږي له هر فرصته باید افغانستان لپاره ګټه واخلي د افغانستان ګټه د طالبانو ګټه هم دی
مننه اخلي کړو خیر د فیسبوک لاله چې مودا مسله مطرح کړې ده غن او ریدونکو خپل تبصری را تلیکلې دي سنګزلی کلی دي هیڅ غونډه به ګټ نه وي د دوام په هیله یو مګر په هغه صورت کې چې طالبان په مقتدر تضمین خبرو ته کښینول شي محمود حنیفی لیکلی دي د دوه او د طالبان او امریکایانو د غونډې د تفاهم نامې پښان به ټول بهرني او مستکبر هیوادونه حقایق ته تسلیمی شي او د طالبانو شرایط به مني آریان گربز لیکلی دی زموش موجوده دولت باید نړیوالو ته دغه قناعت ورکړي چې بشري حقوق ته ژمن او د ټولو حقوق خوندي دي البته د افغانانو علي حیدر وفا لیکلی دی دا هسې خبرې دي سید رسول عزیزی لیکلی دی دا ګټه نه کوي نیاز محمد عمرزی هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي محمد فاروق هم لیکلی چې ګټه نه کوي اسد افغان هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي نور خان هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي رضوان بارام هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي عمر صحاق د همدغه سوال لاندې نه په یو بل ځای کې دا لیکلی دی زموږ هیله دا ده چې له افغانستان سره د سیاسي تعامل وشي چې د بشري ناورین نه خلاص شو له دې ټولو اورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړي وو د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کړو څنګه چې طبیعي خبره ده چې کله یو غونډه جوړیږي لکه د دوه غونډه په دې غونډه کې ځینې خبرې باید یو لورو مني ځینې خبرې باید بل لورو مني ترڅو چې به نتیجې ته ورسی شي او لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د روان میلادي کال تر وروستیو به د دوه بل غونډه هم جوړی شي د دې خاطر چې په بل غونډه کې هم د افغانانو په ګټه پریکړه وشي نو تاسو په افغانستان کې هستی ساس په باور څه باید وشي البته بدیل معیشت مسلې ته تاسو مخکې اشاره وکړه پرته له شکه چې مهمه موضوع ده ستاسو وړاندیز به څه وي چې طالبان باید څه وکړي او نړیواله ټولنه څه څمکنه صاحب نه سره اورو
لمی کمرغه چې اول خود دا وشول چې دغه غونډې ته صنعت به وشول چې یعنی ګډون پکې کوو په دې پسې مهمه نه ده چې په کومه رده خلک وردی خو مهمه دا ده چې څنګه دغه خلک سره نږدې شي پر ځان دې موږ حکومت نړیوالې ټولنې سره نږدې شي په دې زه باورې یم چې دا کوم څه چې په اجندا کې دي د اجندې نه بغیر به په دین اقامه خو بسونه کیږي که واړو یې که نه واړو یې ځکه چې دغه بسونه د هغه څه چې نړیوالې غواړي څو موارد دي چې په متحد الملل ډول سره دي بیانوي د دې په څنګ کې بعضې داسې مسایل هم شته چې د جناکیانو د درس مسله ده چې باید پوهنتونونه خلاص شي ښوونځي خلاص شي زما په نظر طالبان به خامخا د دغې دپاره په دوسیه کې د یوه پاڼه هم دي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه څه کوي او حکومت به څه کوي دوی درست ویلي دي دا به اخري غونډه نه وي ځکه اوس دوی اعلان کړی دی په څو غونډو کې به دا مسله مطرح کیږي اول کې به په اقتصادي مسایلو وشوه په بدیل معیشت به وشي وروسته به بیا په سیاسي مسایلو باندې بحث وشي چې هغه کې د حکومت څنګه دا حکومت خلک جلب جذب شي اوس خو هغه د دوهې د تړون راوریسته چې کوم وخت کې په ترکیه کې ورته ورځنی کانفرانس په نظر کې نیول شوی و هماغو شرایطو کې امریکایانو ډېره بیړه درلوده چې ووځي دې هېواد نه او اسلامي امارات ځواکونو ته دا فرصت په لاس ورغلو یو نظامي تحرکات پیل کړل خو په مختلفو دلایلو سره هغه کانفرانس ونه شو اوس نو په کار دا ده چې د سنرال اوغلي هغې وړاندیزي طرحې ته چې په هغه کې لویه جرګه تسجیل ده نو دغه لوی جرګې ته باید کار وشي چې تر څو پورې افغانان د یوه چت لاندې راټول شي خپل ملي مسایل سره مطرح کړي کورنۍ پالیسي باندې غور وکړي د نړیوالو په غوښتنو باندې غور وکړي چې هغوی ته موږ څنګه بدیل پیدا کړو نو د دغه سي فرصتونو نه اوسنی حکومت باید زیاته ګټه واخلي په بازو بازو مسایلو کې د انعطاف او کې تیرونه دي او کې پروا نه کوي تر څو پورې چې موږ د نړیوالو صدو بره وصل شو موږ ته نړیوال حیثیت راکړل شي موږ ته د چوکۍ لاسته راشي چې تر څو د موږ د نړیوالو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې وشي چې په منځ کې بل څوک ترجمانی ونه کړي او په اقتصادي لحاظ خو اوس موږ هغه د کچېرې فکر نه څوک موږ بحث کوو خو دا خو په میراث را پاتې ول باده مرغه او بل دلته اوس ډېر استخراج کېږي د قانونو استخراج دی د نفت استخراج دی قراردادونه کېږي په ټولو ګمرکاتو باندې په سرحداتو باندې یو حکومت هغه د قابض دی همدغسې د کور دننه ډېر سر د قانونو عمراني روان دي ته ونه خو څوک سترګې نه شو پټولی خو الله به دغه نوره مسایل هم حل کړي زه بیا هم خپل هیوادوال دغې ته را غواړم چې نو امید نه شي او اتفاق اتحاد هغه کې په فکر کې ونه سي دا ځورېدل ملت په پام کې ونه سي موږ د دې وسنه لرو چې بیا کورنۍ جګړو ته لاړ شو چې د څه لرو په شلو کالو کې دا به هم د لاسه وتلي وي ښه به دا وي چې په بعضې وخت کې د سړی خپل باندې چې کوم ده ته وایي
څمکنی صاحب فکر نه کوي د دې له خاطره چې افغانان باید وخت ضایع نه کړي د ملګرو ملتونو یو غونډه جوړه شوه بل غونډه جوړه شوله دا درېمه غونډه ده او لکه څنګه چې اغلی کړو خېل مخکې ته اشاره وکړه چې تنها د یو پلیټ فارم پاتې ده د یو غونډه پاتې ده چې د دوه غونډه ده نور د افغانستان له خاطر په نور دنیا کې غونډې نه جوړی شي ساس په باور فکر نه کوي چې هدا اعظمي استفاده باید افغانان لدی وکړي چې افغانان څنګه سره لدی ناورین راووسی
یقینی خبره ده ځکه دا د چاچ ټلیفونونو ته کړی و اوریدونکو هغه هم زنو هیلمندی خو دلی و زنو نو امیدی خو دلی و نو هغه اکثریت دلته خلک چې دي دغه ناس د لپاره یو امید لري چې بل اخره به موږ یو څه ترلاسه کوو اوس نو په افغانستان کې هغه ډیره ستونزه چې خلک یې محسوس کوي په تیر نه په میراث را پاتې دغه څه دي ستونزې دي دغه اقتصادي ستونزې هم ځای حل کی په دا غونډه کې موږ خو د ملک ډیر غنی دی موږ اوس امنیت راغلی دی اوس کولای شي چې بهرنی پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي زموږ افغانان دلته پانګونه باندې اخته دي شرایط ډیر ورته آسان کړي دي حکومت نو امیدوار یو
خود د دې خاطر څمکنیسب د دې خاطر چې همدغه پنګونه هم موشي افغانستان د تزورات لري چې نړۍ په رسمیت پیژني د غوس د کاسا زر پروژه کڅو زلی وویل شو چې دا به سشکل شروع کیږي یا د ټاپی د پروژې په برخه کې ترکمنانو یا د ترکمنستان چارواکو بیا چمتواله شواله لیکن افغانستان ته څوک پیسې نشي انتقالولای تر هغه پورې چې په افغانستان باندې بندیزونه وي د بانک لاره خلک پیسې نشي انتقالولای یعنی اقتصاد هم ل نړیوال ټولین سره په تعامل کې نغښته ده اغلی کډوخیل څومکني سب د ویلوې جرګې د دایره رو خبره هم وکړه که تاسو نظر واخلم د دوهې په غونډه کې څه باید وشي څه پیشنهادونه باید وکړي مشکلات ته باندې خبري وشولې چې فرنه هیئت زبیح الله مجاهد په مشیت لاله ده تاسو له دې سره موافق نه وي لیکن دا هیئت د روان ده او غونډه روانه ده او ملګرو ملتونو موافقه کړې ده د مدني ټولنې او د میرمنو استاذ په دې دوه ورځنی رسمي غونډه کې برخه نه اخلي په درېم ورځ باندې به ګډون پکې وکړي کبه هم ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې افغانان لشتر لشه راتلونکو نه دغه وخت که په دغه سی پروګرام کې مو بیا خبري پکولې یو څه تر لاسته راوړنه نوي
افغانان دي که څه کولای شي افغانان پرته دې نه چې یو دات خواهی وکړي خپل نظریات شریکه کړي اول خو هغه دوستانو چې ستاسو فیسبوک له لارې نه خاط نظر لیکل پرته یو دوه نفر نه واقعي خو واقعه مایوس کړنده ده که زموږ ځوانان یا زموږ لوستي خلک دا رقم بدبینه دي وی او هیڅ خوشبینه ده بیا یې صاحب نظر نه وینو واقعا لکه زموږ دا بک واقعا مستقیم د سیو حالات ده دا وختن قابل د اندښنې د به بچای د سدی وای چې باید څه بس ما اول دا به ملل ټولن د افغانستان څه وای آی به ملل ټولن کوم د څه شی غوښته چې څه ځان لپاره غوښته بي که چیرې د ځان لپاره غوښته به طالبان قطعا نه وسره وای اما هغه شی چې په دې طالبان ته ګټه رسېږي د دوی د رسمیت پیژندلو کې کومه کوي د ولس پر رضایت کې کومه کوي چې افغانستان له انزوا وستلو نه کومه کوي افغانستان له افراطیت نه د وتلو کې کومه کوي افغانستان اقتصادي پیاوړتیا لپاره کومه کوي بیا ولې باسن طالبان نه لاس پکا کیږي ول تاسو ګوري که کاسا بزرده وکړه په کې د چاپی هغه دی په دې کې ټول مثلا مملک ته چې پیسې نه لګي، اول خپل د مرکزي بانک شرایط، په کوم شرایط باندې چې مرکزي بانک ولې خراب کړ، ولې یو کس هلته لاړ چې باید هلته نه وای تللی. که ګوره دغه مرکزي بانک باید د مسلکي کسانو په لاس کې پیسه چېرته هغه استقلالیت په دې بانک اېس شوی و چې نن به دغه پیسې بجای دې سي ای بي سي او خصوصي بانک ده یو شخصي جیب ته دا پیسې ځي، خو دغه به د افغانستان په سرمایه کې اضافه کېدلې. دا راکړه ورکړه به له مرکزي بانک سره کېده، تبادله اسعار به هلته کېده. دغه ټول دغه ګټو خو له افغانستان له ولس نه اوسي، د یو کس جیب ته ځي سي نه پېږم هغه هم چېرته اوسېږي. ګوره دا هغه شیان دي چې طالبان یو سره په دې مسره باندې فکر کوي چې دا بایبللي خو د بایبل ټولو نه جیب هغه یو به سیاسي رقابت پیل به منطقې سره چې به ډېر هلته د افغانستان نه سو استفاده ونه کړي. دا به ورته جالبه دي او بل داسې دوی باید شاید د خپل امنیت نه چې دا افراطي ډلې هلته اوسېږي به بعد د راتلونکي لپاره به د دوی لپاره کوم خطر جوړ نه سي په دغه موضوع کې. اما باقي خو هغه موضوعات دي چې صرف د افغانستان د ګټو په خاطر دي. نو څه فکر کوم چې تاسو ویل چې باید ورکړي چې باید ورنه کړي یا چې باید وسي، ولس باید خپله هغه لیکنه خو مثبتې ولیکي. په دغه رقم یې ولیکي چې بل آخر په کابل باندې یو اندازه په شه کابل خو بیچاره اختیار نه لري، کندهار پوسي سي ولس څه شی غواړي، ولس به درته وایي چې سپیبل ټولنه تا دغه شی نه غواړي چې د افغانستان په خلاف دي. دا ټول د افغانستان په ګټه دي او موږ دنیا ته ضرورت لرو. که چیرې ګوره دغه د بشري مرستو بندول د پرسنټ د امریکا کې تصویر شي، دا پوه شي چې بیا اروپایي ملکونه بیا د پیسې نه لګي. څمکنه سه پای چې منطقه موږ سره ډېره جوړه ده نه پېږه منطقه تا باندې څه مصیبتونه راغلل. افغانستان سیلوې وړ، افغانستان زلزلو خراب که، کار نشته، روزګار نشته. تا ته دا ټول کومک چې چین کړی څو میلیونه ده، څه په میلیون ته شاید نه رسېږي. نه پېږم څلور لکه په هغه په زلزله کې کومک کړی و که څومره کړی. ګورې د هېڅ قابل د مقایسې نه، داسې یو سفاره چاته ورکړي د هېڅ ارزښت نه لري، پرسمت یې نه پېژني. او که سرمایه گذاریم که خوشحاله ای که مثلا چین با دوتا سرمایه گذاری که چین اگه کاریگرم خپل راولی، اگه دریوار و اشپزم خپل راولی، زکر چه اگه افغان لپاره کار نسی ایجاده، ولی ولی چین لپاره سرمایه گذاری لپاره باید خوشحاله او سیکم دسته ای نده. باید منگا تو شاید لگذاره باید فکر رو کنید افغانستان گرده پا چین شکرده. منگا پا زین مسئله بانی باید مثبت انتقاد و کتر تو پوری اصلاح شی. در افغانستان چیست؟ در افغانستان پا گرده نیم خو ملی مسئولیت لرم. افغانستان خدا نخواسته که په انزوا کې پاتې شي، دا کومکونه قتل سي. او دا 30 میلیونه چې کومک ته ضرورت لري او 30 میلیونه دېر پاتې شي، پیسې زوندي پاتې شي تر هغه کاله پورې باید حتما ورته کومک ورسیږي. که دا کومک قتل سي بیا دې جواب څوک وایي؟ خو یو ستر مسؤلیت هر افغان باید مسؤلیت لري، حتی په خپل لیکنه کې باید مسؤلانه برخورد.
البته باید داسې ګامونه هم واخیستل شي چې له افغانستان سره چې کومې مرستې په تیرو دول چیزو که شوی دی او جنی در جنو پروژو شمانی شوی بی اغا باید بیرتا شروع شی سترسو خلکو تا دکار سنه نپرده
کاملا امتیل پاره چی نترها چی منگا کمکون تا ضرورت لرو چی جوندی پاید نیسو منگا دی اقتصاد ایهی اکوال پاره سرمایه گزاری تا ضرورت لرو او دقا سرمایه گزاری لپاره باید طالبان دومره که حال اصلا وکی که یوید والی که نگواری اتوه چی منگا ازاره حد سو شرایط منگه منو زکی شرایط خود سر نگره مکتب خلاص که ولی نخلاص ده ده خود اسلام میره ده اسلام علیم پیغام اقره الوسته نو ده خود ده منگه ده اسلام احکام منگه نمانو ده مدرن و قوانین و حاکمیت منگه نگوارو ده گوری اول ده ملل مالی که منگه کرسی گوارو خود ملل متحد اغا اعلامیا چه ده اغا منگه نمانو ده سمانه ور کری هر شای منگه خلاف جیبیان روانی نمونگا خواب از فکر که پا آخر که افغانستان بدترین انزوا تزید چه دادی افغانستان گتر نده و افغانستان با در بدر اکید
من نه اغله کړو خید څومکنه چې د خبرونه تقریبا یو دغه وخت لرو کستاسو نظر واخلم. تاسو کسان مخکې دا وړاندیز وکړ چې مثلا یو جرګه باید جوړ شي، په ورته وخت کې مو دا خبره هم وکړه چې په جنو مواردو کې طالبان باید انعطاف وشي، لیکن بیا هم کستاسو نظر واخلم څو وړاندیز کوي بیرته د خپل وړاندیزونو په لاندو باندې بیرته بیان کړي.
نو مننه دا چې لوی جرګه د افغانستان یو سنت دی، هغه په هغه کې د متبرې ارګان دی. په هغه کې زه داسې فکر کوم چې ولس چې په طالبانو باندې باور کړی دی، طالبان باید اوس ولس باور وکړي، ځکه افغانان پدی پیږي چې دلته د پردې تر شا سره روان دي. مونږ ولې د 45 کال قرباني شوې د وجګلو اوس افغانان د بل هر وخت نه زیات ملک لنګول نه غواړي. دا مفکوره اوس ایمان زلاړه ده. او بل دا دی چې کچېری افغانستان سره اقتصادي تعاملات کیږي نو پکار دا دی چې طالبان د جنکیانو په د مکتبونو په خلاصونه کې هم
خالد پښتون څخه چې خبرونه په پیل کې برخه واخیسته زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم.